مشال رادیو دا استړی مشه وخت ما زیګر 15 بجې دی د نن ورځې اخري خبري غړی کې ز ګل ایاز او شاین بنيري د ته هر کله وای په روانه غړی کې تاسو لپاره د قوالی سمو خبر پختون په پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم خبرو کولمړی بار بار کو شاین بنيري ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي. سلام شهرون بده دی وخت مهم خبرونه ده. مردان د پولیسو مشر وای دی ولی خان پونتون د زکون کی مشال خان د وجنه مهم تورن نیول دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بغیر اجازه تا گلگت بلتستان ته د بهر ملکیانو پتک بندیز لګول دی او د روپی تولنې د بهرنیو چارو مشر فدریکا موګارینی په مقدونیا کې د ملت پالو لخوا په پارلمان برید غندل دی. د خبرونو تفصیل د مردان د پولیسو مشر وای د ولی خان پونتون د زدکون کی مشال خان د وجن مهم تورن نیولې دی. محمد علم خان شینواری تیر مازیګر په مردان کې خبري غونډې ته ویل عمران منلې ده چې په تومانچای پر مشال خان ډزې کړې وې.
دی وایي عمران یې نوم دی چې موږ نیولی دی. په هغه توفنګچا چې د ډزې کړې وې هغه مو هم ترلاسه کړې او د خپل دا کار منلی دی. موږ د پوهنتون ځینې کارکوونکي هم نیولی دي. د هغوی پر ضد رپورټ وار لمخه دایر شوی و.
نوموړي زیاته کړه تر اوسه شپږو کسانو خپل جرم منلی دی او د عارف مردان په نوم یو بل تورنې لا هم نه دی نیولی. د اپریل په 14مه په ولی خان پوهنتون کې ګڼو کسانو مشال خان په وهلو او په ډزو وجلی و. د افغان لوسپشر دفتر د پاکستان هغه تورونه ناسم بللې دي چې ګواکې وسلوالو ته د پټنځینو پور کولو خاوره د پاکستان ضد کاریږي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار پخوانی ویان احسان الله احسان ویډیوي بیان ښایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان ضد کاروي. خو د افغان لوسمشر ویان دوا خان مینپال تیر مازیګر مشال لیډو ته وویل چې د احسان الله احسان او اسلام آباد سرګندونې ناسمې دي. نوی ډیلی د اسلام آباد د تازه سرګندونو په اړه لسنې دي ویلي خو په تیرو وختونو کې دا ډول تورونه رد کړي دي. د بلوچستان حکومت د روپی ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې د وچکالۍ د ختمولو او ډیمونو جوړولو لپاره د ورسره د 300 بلیون روپو مرسته وکړي. په دې اړه تېر ورځ په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې د چیرمن عبدالمجید خان اچکزی په مشرتابه کې یوه غونډه وشوه. په غونډه کې د یورپي یونین یو پلاوی هم برخه درلوده. غونډې ته وویل شو چې په صوبه کې د اوږدې وچکالۍ وروسته د ځمکې لاندې د اوبو کچه نوره هم راټیټه شوې ده. پر دې مهال د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن عبدالمجید خان اچکزی وویل
په سل ډیمو کې دروسه پوری غوا شل جوړ شوی دی. په شل کې مې نیمای چې دیغه کار پر روان دی نو شه نه دی ولسوي. مګر از پی سي چیرمن زه لګیم یورپی یونین سره لګیم چې غوا شلې راوتړي ډیمو نه راکې آبادی بر خپل ځایونه ورسوي دغه یو لار ده.
دغه وردا چې د اوږدې وچکالۍ له امله په تیرو 15 کلونو کې د کلیوالو سیمو څخه زیاتره خلک نه یوازې د غټو ښارونو په لور روان شوي دي بلکې لویه کچه د هیواد نورو سیمو ته هم په روزګار پسې کډه کېدو ته اړ شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت بغیر اجازه ته ګلګت بلتستان ته د بر ملکیانو په تک بندیز لګولې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال د راپور تر مخه د کورنیو چارو وزارت د ګلګت بلتستان حکومت ته په یو لیک کې ویلي دي چې بیل اجازه ته د سیمې ته د بهر ملکیانو سفر د قانون پر ضد دی. وزارت ویلي دي اوس به بغیر له منظورې بهر ملکیانو ته اجازه نه ورکوي چې ګلګت بلتستان ته لاړ شي. بلخوا سیلانیانو ته اسانتیاوې ورکوونکي ادارو دا پریکړه د ګلګت بلتستان د ولس معاشي وجه نه بللې ده او ویلي دي چې دې سره به خلکو ته لوی مالي تاوانونه ورسي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار مرستیال مشروایي په افغانستان کې د نامنې له کبله هلته ستنېدونکو کډوالو ته د اسانتیاو برابرول د ننګونې کار دی. فولکر ترک تیر ماسپخین په پېښور کې له افغان کډوالو د هغې له استازو سره د لیدو پر وخت وویل له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي.
افغانستان د ځینې چیلنجز سره مخ دی. یو خوا بدامنی ده او بل د کامی پرمختګ پروګرام به څنګه یقیني کوي. مونږ غواړو او مونږ به افغان حکومت او ولس ملاتړ کوو چې واپس لونکي کډوالو ته کامی پرمختګ پروګرام کې پوره پوره برخه ورکړي.
یونیسیر د سشمې پورس په خبر کړی او بیان کې ویلي دي چې تیر کال سده پاسه شپږ لکه رجستر او نارجستر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوې دي. د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان لغمان ولایت ته رسیدلی دی. لغمان د والی له دفتر نن په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د چهارشنبې په شپه د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د جمهور رئیس د استازي په توګه په دغه ولایت کې د ګلبدین حکمتیار هرکلی وکړ. عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامی د امیر سره په خبرو کې وویل چې د حزب اسلامی سره د حکومت د سولې د تړون په لاسلیک کېدو د افغانستان د جنگ ځپلو خلکو هیلې راژوندې شوې دي. په دغه لیدنه کې د حزب اسلامی امیر ګلبدین حکمتیار هم په ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړې او د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ څرګند کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشرې فدریكا موګارینی په مقدونیا کې د ملت پالو لخوا په پارلمان برید غندلی دی. نن په مالټا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړې زیاته کړه چې د مقدونیا په پلازمینه کې اوسنی بحران ډېر له خطره ډک ګرځېدلی شي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت اقداماتو له کبله د اروپایي ټولنې او ترکیې تعلقات ډېر خراب شوي دي. نوموړي تېر ماسپښین پارلمان ته په وینا کې وویل د تیرو اونیو پرمختګونو د جرمني او ترکیې او د اروپا او ترکیې اړیکو ته لوی ګزار ورکړی دی. مرکل روانه میاشت د ترکیې پر هغه ټول پوښتنې اندېښنه وښوده چې د اردوغان واک به پراخه کړي او وویل چې ټول پوښتنه په سمو شرایطو کې نه ده شوې. او برتانوي پولیس وایي په لندن کې دغه هیواد له پارلمان او نورو حکومتي ودانیو سره نږدې یو 20 کلن کس د ناقانونه وسلو درلو په تور او د ترهګرۍ د تیاری په شک نیولی دی. د دغه کس د پیژندګلو په اړه پولیسو لا څه نه دي ویلي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 105 روپۍ 90 پیسې اخیستل کیږي او په 106.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 105.40 روپۍ او په 105.80 روپۍ یو یورو په 104.50 روپۍ او په 105.50 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 35 روپۍ 90 پیسې او په 90.10 روپۍ د سعودي عرب ریال 35.40 روپۍ او 35.60 روپۍ او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 3.5، بنو کې 4.5 او 6، او کوئټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 1 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه د مشال راډیو نو اوریدل چې شاین بنیری وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسۍ باید درته سراج ظهیر وړاندې کول. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال راډیو .com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلې لوستلې او اوریدل شي. کچره سره د غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا مردان پولیسو مشر وای د ولی خان پونتون د زکونکې مشال خان د وژنې مهم تورن تصیه نیولې دی. د پاکستان ولسمشر وای د قبایلي مصلحات به ډېر ژر عملي کړي خو د پارلمان غړي په دې لړ کې بې باوري دي.
تو زمونږ د فاټ ریفارم ته کوم نه هغه لړ د سیاسي پارټۍ په نظر شو مته نه بده کې قبایل رڼا ته وځي.
په پیښور کې په یو ویډیا ټیوشن اکیډمۍ کې د قبایلي سیمو 200 زیات زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي.
فاټا سټوډنټان چې کوم دی دا پیسې نشي فټ کول. مونږ ویل چې د دوی مستقبل جوړ شي. بیا کالج ته چې کله ځي نو کدل ته بنیاد ولګي نو دې ته مخکې پړی خوند ورکي.
د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په جمرود کې د لوبو میله شروع شوه خو لوبغاړي شکایتونه لري.
ترانسپورت سہولتونه هغه شان تکې نه دي او زمونږ چې کوم بوټان دي هغه باسکټ بال لپاره نه دي. باسکټ بال لپاره چې کوم دی هغه معیار ور بوټان پکا دي. څنګه چې کس گیم کوي
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال راډیو سره اوسه. درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی ته غواړی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د مردان پولیسو مشر وای د ولی خان پونتون د زدکونکو مشال خان د وژنې مهم تورن یې نیولې دي. محمد عالم شینواری تیر مازیګر په مردان کې په خبري غونډه کې ویل چې د دې کس نوم عمران دی او دای منلې چې مشال خان یې ویشتلی وو. نور تفصیل په خبره د غلام غوث په دې رپورت کې ورو.
د خبری ونډې پر مهال د مردان ڈی آئی جی محمد عالم شینواری ویلی دی چې پولیسو هغه تن هم نیولې دی کوم چې په مشال ډزې کړې وې. عالم شینواری وایي د دغه تن نوم عمران دی او دا د مشال د کلاس ملګری و.
عمران اس کا نام ہے کہ اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا ہے.
د دې تن نوم عمران دی کوم چې مونږ نیولې دی. د کومې تمانچې د لارې چې هغه په مشال ډزې کړې وې هغه مو هم ترلاسه کړې ده. هغه خپل د کړنه منلی هم ده.
اس نے اپنا یہ جو اقدام ہے اس نے مان لیا ہے.
ڈی آئی جی علم شینواری زیاته کړه چې د مشال خان او د پوهنتون د انتظامیه ترمنځ هم ستونزې وې او د پوهنتون انتظامیه هم د هغه په وجنه کې ککړه ده. د هغه په وینا تر دې دمه د مشال خان په وجنه کې ککړ ټول 120 کسان نیول شوي دي چې پکې نه د ولی خان پوهنتون ملازمین دي.
یونیورسيټي کې امپلایز اس میں بالکل شامل ہیں. پرچا ان پہ پہلے بھی ہوا تھا.
د پوهنتون ملازمین هم په دې وجنه کې لاس لري. وړاندې هم په هغوی پرچا شوي ده. دا خبره سمه ده چې د مشال او د پوهنتون د انتظامیه ترمنځ ځینې ستونزې او مسالې وې.
ډیفینیټلی ان کے پرابلمز یونیورسيټي کے ساتھ تھے, وہ تھوڑا سا ووکل تھا.
13 ورځ په سپریم کورٹ کې هم د مشال خان د وجنې د اسخود نوټس او روانه وشوه. مشال خان د اپریل په 14 نیټه د دین د سپکاوي په تور په ولی خان پوهنتون مردان کې وجل شوی و. ولام غوس, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروه
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 300 بجو
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د قبایلی سیمو لپاره اصلاحات به ډیر ژر عملی کړي او په دې لړ کې حکومت کار هم شروع کړی دی. نوموړي دا خبره هم کړي چې قبایلی سیمې په قومي بهیر کې شاملولو لپاره حکومتي هلې ځلې روانې دي. بلخوا د قبایلی سیمونو د پارلمان غړي له حکومت نه شکایت کوي چې د اصلاحاتو عملي کولو لړ کې حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په 2 نیټه د قبایلی سیمو د اصلاحاتو منظوري ورکړې وه. نور تفصیل به د سراج زهیر په دې رپورټ کې وو.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی په وینا په اسلام آباد کې د زیارت پورز په نېشنل اسکول آف پالیسی کې تربیت ترلاسه کوونکو افسرانو ته خپل وینا کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین وویل چې د فټ اصلاحاتو لړکې به لټول سټیک هولډر سره لسله رستو قبایلی سیمې په قومي بهیر کې شامل وي او دوی غواړي چې دغلته اصلاحات عملي شي. د کرمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري وویل چې دوی د ولسمشر په دې بیان باندې باور نہ کوي ځکه چې حکومت ور سره کړی لوزونه پوره نه کړل.
جنرلی کا سوچ وکه نه دي کې هټول مین رول حکومت دی, اده پرزیدنت دی. هغه ته څه انستراکشن پرائم منسٹر سیکریټ نه ورته ملويږي هغه هغه خبرې کوي. کو کار را څومره پروسس دی, اده پرزیدنت انډر کې چلے دلای وای دي. ته پرون کوم سیمینار کې دا خبرې کړې دي, به بنیاد کړې دي, دا مونږ ته دوکرا کوي او مونږ ډیر مطلب مایوس شي یو, مایوس داسې شي یو. ته زمونږ د فټ ریفارم حکومت نه هغه لړ د سیاسي پارټای پنه
د فټل لپاره په عین او قانون کې د ولسمشر سکردار وی مشال دیډي و چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نورعالم خان نه پوښتل نو هغه وی
صدر پاکستان سے رول دا چی ریگولیشن او دا ہر سا ایف سی آر چی کم کنٹرول کئی آ صدر کنٹرول کئی. اس موجود پا پارلیمنٹ کی یو کمیٹے چی دے آگی چی دے دا شیر او چد کڑے دے کیبینٹ چی دے اپروو کڑے دے خود دے دا پارا ضروری دادا چی پا آئین کے امینڈمنٹ ہو چی کچر تا ایف سی آر کے امینڈمنٹ بھی بیا خو صدر او یا کیبینٹ کولی شی ولی چاہو حکومت دے چی کلا چی ہائی کورٹ او سپریم کورٹ تا اختیار ور کولی نو چی سو پوری چی دے 247 کے امینڈمنٹ نیش ہوئی آرٹیکل کے اگا وقت
تروان کال مارچ په 2 نیټه د فټا اصلاحاتي کمیټې سفارشات د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې منظور کړل چې پکې سپارښتنې شوي وي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحات په 15 کالو کې سرته ورسول شي. سراج زهیر, مشال ریډیو, اسلام آباد.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د پاکستان د کورونو چارو وزارت بغیر له اجازه گلگت بلتستان ته د بهر ملکیانو په تګ بندیز لګولې دي. په اسلام آباد کې د مشال اړتیا خبريال د راپورټر مخه د کورونو چارو وزارت د گلگت بلتستان حکومت ته په یو لیک کې ویلي دي چې به له اجازه دغه سیمې ته د بهر ملکیانو سفر د قانون پر ضد عمل دي. نور تفصیل به له اسلام آباد د رابع اکرم خان په دې راپورټ کې وره.
د پاکستان داخله وزارت گلگت بلتستان لپاره اجازت نامه تر لاسه کولو بغیر په غیر ملکی سیلانیانو بندیز لګولې دي. داخله وزارت د گلگت بلتستان حکومت ته ویلي چې د لړکی د ضروري اقدامات وجد کړی شي. د گلگت بلتستان د حکومت یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د خط تر لاسه کېدو سم د سپس د گلگت بلتستان وزیر اعلی د داخله چارو وفاقي وزیر او وزیر اعظم سره رابطه کړې وه. په دې لړکی د نرموالي غوښتنه کړې وه. دغه چارواکي هیله څرګنده کړه چې حکومت به د سیلانیانو لپاره د اعتراض نه لرو سنت په معاملہ کې نرم والے خای ددا هم اویل چې گلگت بلتستان د 50% نه زیاته منافع د سیلګری نه ترلاسه کوي. په یاد سیمه کې د سیلګری سند سره تعلق لرونکي وایي چې ملک کې امن پسې کېدو پس گلگت بلتستان ته د سیلانیانو په شمیر کې اضافه شوې و. خو د حکومت دا اقدام د سیلګری شوبو متاثر ولی شي او هغه 90% خلکو باندې هم اثر پریوتی شي کم چې د روزګار سره تړل شوی دي. په گلگت بلتستان کې د سیلګری د یو پرایویټ ادارې د نذیر صابر ایکسپیډیشن مشر رحمت علی وایي چې نن سیلانیانو ته سہولت ورکوونکي ادارو د سیلګری وزیر نه دی فیصلہ د نظر ثانی غوښتنه کړی ده.
هزارون کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوں گے
پزرگن خلق به بیروزگار شي او ظاهر د چیر د عمل به هم راضی سیلانیان بسنګ شپګ میاشتې وړاندې اجازه اخلي ولې چې دراتګ نه یو یا دوه اونۍ مخکې ورته ویزه ملاو شي نو شپګ میاشتې وړاندې سوق پلان کوي چې زبر د سیل لپاره زم. دا د حکومت غلطه فیصله ده او په دوی دی له د نظر ثانی ضرورت ته
سیلانیانو ته سہولت ورکوونکو ادارو د اتحادیې پخوانی مشر امجد ایوب وای چې دا فیصله د گلگت بلتستان معاشي وجنه ده.
پاکستان کې دوسرے علاقوں میں بغیر کسی این او سی کے ٹورسٹ جا سکتا ہے.
د پاکستان نورو سیمو ته بغیر د اجازت نامې سیلانیان تلی شي نو بیا گلگت بلتستان سره داسې د میرې مور سلوک ولې مونږ ته د سوجو خولې شي چې سو وره ده او یا که د قبایلی سیمو غوندې حالت دي نو مونږ به وایو چې سمه ده چې د اجازت نامې بغیر سیلانیان نشتلی. زموږ سیمه د پاکستان ټولو پر امن سیمه ده او دلته هر دویم تن د سیلګری شوبې سره تړل شوی دی نو زه خدا فیصله معاشي وجنه ګرځوم.
د غوښتنه وکړه چې حکومت دا فیصله واپس واخلي او د سیلګری سند ته دی وده ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړتیا تاسو غوږی درنودونکو د خیبر پختونخوا په دریو ضلعو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین دوام لري. دا هغه ضلع دي کوم چې د پولیو وایرس لپاره حساس ګرځول شوی وي. تفصیل رفعت انجم نور.
د خیبر پختونخوا ایمرجنسی آپریشن سینټر تر مخه دا کمپاین په هنګور، ډی ای خان او لکی مروت کې روان دی. د کوم تلاند چې د سلور میاشتونو تر دوه نیم کالو پورې ماشومان ته د پولیو مخنیوي ستنې لګول کیږي. د یاد سینټر کوآرډینیټر اکبر خان مشال لړیو ته ویل چې د سرشمیرنې او کوشمیرنې لومړۍ مرحلې لوجي دغه سیمې په مختلفو کمپاینو کې پاتې شوې وي او چې کوم ماشومان په دغه کمپاینو کې د پولیو څاڅکو نه پاتې شوي دي هغوی ته به هم په دې کمپاین کې د پولیو څاڅکي ورکړل کیږي.
کمپین دی چې پکې د سلورو میاشتو نه تر د دوه نیم کال عمر پورې ماشومان شامل دي. دې نه علاوه چې کوم 15 او د 15 کالو نه کم عمر ماشومان دي هغوی ته به د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. دا کمپین موږ مرحله وار شروع کړی و چې پکې پیښور او مرکزی ضلع په لومړۍ مرحله کې ترسره شوي. بیا چې چرته سرشمیرنه نه ولکه کرک، کوهاټ وغیره هلته هم دا کمپین چلیدلې دی او دې درې ضلعو کې روان دي.
د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې تر مخه په کامی کچه په 1 اپریل هم یو کمپین پیل شوی وو چې پکې 3.4 کروڑ ماشومانو هدف ټاکلی شوی وو. په دغه کمپین کې 5.5 لک ماشومان د خیبر پختونخوا نه وو. د یادې ادارې تر مخه دا وخت په ملک کې 50,000 کیسونه داسې دي چې د پولیو د څاڅکونه انکاري دي او د دې مخالفت کوي. د پولیو مخنیوي ادارې کوآرډینیټر ډاکټر رانا صفدر مشال لړیو ته وویل چې دغه انکار کوونکو په شمیره کې کمی را روان دی.
اوس په دې وروستیو کې چې کوم کمپین وچلیدو نو په دې کې موږ سره 50,000 پورې انکاري کیسونه رپورٹ شوی دی. په مختلفو کمپاینونو کې د خلکو لخوا چې کوم اعتراضات راځي هغه موږ سره درج شوی او دوی دا راضي کولو کوشش کوو. کچاته د ویکسینو په طبي اړخ شک وینو ډاکټران په دې کې مرستې کوي او کچاته په شری کچا په دې احساس کو اعتراض وینو د مذهبي کارپوهانو مرستې اخلو او هغوی پویو.
د پولیو مرض مخنیوي بل کمپین به د مې میاشتې په 15 نیټه په ټول ملک کې شروع کیږي. د پاکستان د پولیو مرض مخنیوي محکمې رپورټ تر مخه شپارسم کې د پولیو شل کیسونه را مخته شوی وو او سه کال تر دې دمه دوه کیسونه رپورت شوی دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پېښور کې په یو ویډیا ټیوشن اکیډمي کې د قبایلی سیمو 200 نه زیات زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. د دې ویډیا ټیوشن اکیډمي تابعیه فاټن سټوډنټس ارګنایزیشن کړې ده. تفصیل زلان یوسف زینور.
د فاټا سټوډنټس یا د قبایلی سیمو د زده کوونکو د تنظیم ویډیا ټیوشن اکیډمي ته د قبایلی سیمو هغه زده کوونکي راځي چې د لسم امتحان یې ورکړی دی او کالج کې له داخلې وړاندې د یو لسم جماعت لپاره تیاری کوي. د یو لسم جماعت د تیاری لپاره پېښور کې په ټیوشن اکیډمو کې له 15,000 تر 30,000 روپو پورې خرچه کیږي. د خیبری جنسی د 83 می یو زده کوونکي رستم شاه مشال رډیو ته وویل چې د سره په شخصي اکیډمو کې د زده کړو لپاره پیسې نه وي. نوموړی جاتی وی چې د قبایلی سیمو په سرکاري سکولونو کې تعلیم او نورې اسانتیاوي د نشټ برابر دي.
موږ په یو سکول کې 1700 کسان وو، نو موږ ته په درې ورځې کې پیرټ نه ملایو دي. کول مل نه وو، بس دیوال ته تاو شوی او ترپل باندې ناستې وو. نو غریبانه وو، دا زم داسې خپل زیونه چې په سبق ملو، بیا د جنگ د وجې دا زی راغله لول ته بیا وسیدن ک مشکل شول.
د اورګزی جنسیز د کوونکی عبدالکبیر وای چې د نا امنه له وجې د کورنې اته کال وړاندې لخپلې سیمه کډه شوې ده. دی وای چې ډېر ملګری او کلیواله داسې دي چې د نا امنه له وجې تعلیم نیمګړې پاتې شوې ده.
دا چې مو ولې یو علاقې کې کاسو چې آدادان اتم کې و چې دا پرشن چالو شو، ته د له راغلو بس جنور په مالی نقطه د مجبوریانه شوی او ور کې تعلیم نه پوت نه زګور ټریکټر چالي. حالانکه اوره سرکاري سکول یل او ورته و دل راغلو بس نور کورونو خرچه مرچی شي نو تعلیم نه محروم پات شو.
د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر شوکت عزیز وای چې د قبایلیز د کوونکو د تعلیم ستونزې په نظر کې دي، نو ځکه دا دویم کال لې چې ویډیا ټیوشن اکیډمي ورته برابر وي. نو موړ وای چې دا هر څه د دې د تنظیم زده کوونکي په خپل سر کوي او د چا مالی مرستې پکې نه دي شاملې.
د فاټا سټوډنټان چې کم دي دا پیسې نه شي فټ کولای. دلته مختلف کالجونه دي او ادارې دي، هغه په سټوډنټانو یعنی د ګټې د پاره ناس وي، هغه نه مختلف طریقو سره بیا پیسې اخلي. مونږ ویل چې دا د هغه خلکو لاس ته ورنه شي او د دوی مستقبل جوړ شي. د فاټا د پاره سو خخه لیډرز یا خخه ډپارټمنټس تلار شي، دا غ بنیاد میټریک چې د دې نه فارغ شي نو بیا کالج ته چکل لزي، نو کدلته بنیاد ولګي نو دې ته مخکې پړی خوند ورکي.
د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د دفتر تر مخه په ټول ملک د تعلیم تر ټولو کمه کچا په قبایلی سیمو کې ده چې د لوړولو لپاره یاد دفتر هلې ځلې کوي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
هم د قبایلی سیمو په اړه تاسو لپاره درې نور رپورټونه هم لرو. د شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل ځینې اوسیدونکي وایي چې هغه سیمو ته تر 90% پورې خلک ستانه شوي دي، خو دوی اوس هم په میرانشاه په منځ کې پراته دي. دوی له حکومت نه غوښتنه وکړه چې له روژې میاشتې نه وړاندې خپل سیمو ته ستانه کړي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر راپور کې.
شمالی وزیرستان میرانشاه ډنډ در پخیل ظفر ټاون در پخیل سرای او ماچس اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال دولت نه غوښتنه وکړه چې سیمه ته د بیکوره شو واپسی سر ته رسیدونکي دي، خو یوازې د یادې سیمو کډوال د واپسۍ نه پاتې دي. د میرانشاه ډنډ در پخیل اوسیدونکي مصطفی وایي دا دوی سیمې نیمایي خلک واپس شوي او نیمایي پاتې دي.
دا خلک په دې اړه څه چې مقصد دلته مثال د ګرمۍ اسو دوه په ګرمۍ سه بل بچي او د تر سره نه راګوزرانه شي کولای. بل مقصد زار راونه د مقصد دی وجنه دا خلک کوشش کوي میز یو خونې مو خلک چې کیندا لور شوی دي در په خیل او دا میز نیم چې کیندا غي خلک زوی ورنه میز دا دلته پوتي ای میز سره لا لا رحم دی لی وشي چې مقصد میز دا رزنه مقصد چې کیندا کنه خپل زیته ورته ځکه چې نه را میز دلته ته برداشت کړل نه دی کنه.
سدا یو بوای په بیا بیا احتجاجونه کړي او 90% نه زیات خلک واپس تللي چې یوازې د دوی ډانډې ظفر ټاون او ماچس اوسیدونکي د کډوالې ژوند کوي.
میز لکه پسې ته اوره باندې احتجاجونه وکړل. 90% نه زیات خلک ورسره ویلي ډانډ در پخېل او ظفر ټاون در پخېل سره او ماچس دا خلک پته شوی دي چې د خلک نیم رشتہ دار لور شوی دي. خدا سے غام شدی تا نشی چلائی خدا خلق دے درے کولے نہ دے سخ ورت سوی دی بچیوں نے جوڑی قبیلے کو جڑو دی میرا دی آخری حد طرح سے دلی دی.
کلامو چے پدیاڑا دے شمالی وزیرستان انتظامیہ چاروا کو سر تماس ونی وو نو دوی وا ویل چے دا واپسی نوے شی ڈول بازار جاری کڑی او ہسا کڑی چے دا یادو سی مخل کو واپسی ہم زر یقینی کڑی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
لو شمالی وزیرستان زو کرمیتا. د کورمی ملشی ځواکونو د پاتوکوټ چاودنې غزمشون کورونو کورنۍ سره مالی مرستې کړې دي. هر یو اغیزمن شوي کورنۍ ته 2,00,000 روپۍ ورکړل شوې دي. د کورمې په پاتوکوټ کې د تیرې نهې په ورځ چاودنه کې 10 کسان وژل شوي ول. تفصیل د تاریخ اورګزی په راپور کې.
په کورما کې د بامی چودنې په متاثره کورنیو کې د مرشې ځواک لخوا د مرستې روپۍ وویشل شوې. پولیټیکل انتظامی تر مخه دغه مرسته چې یوازې د پیښې له مړشیو کورنیو سره وشوه ورته 25,00,000 زیات روپۍ ورکړل شوې. د منځني کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علي وایي په پیښه کې مړ شوي هرې کورنۍ ته 2,00,000 روپۍ ورکړې او زیاتوي چې له دوی سره به د 3,00,000 روپو مرسته نوره هم کېږي.
موجوده وخت کې خو نن چې کوم دی مونږ ته آی جی ایف سي طرفه چې کوم امداد راغلی هغه مونږ تقسیم کړو او باقي چې کوم دی
عرفان علی په خبره هر هغه کا چې په دې پیښه کې زخمی شوی دی ورسره په علاج کې مرسته روانه ده خو د مرستې په دې بهیر کې شامل نه دی. مرستیال پولیټیکل ایجنټ وویل له پیښې زخمیانو سره به د فاټا سیکریټریټ لخوا د 50,000 روپو مرسته هم کیږي. د پاړچینار سیمې یو مشر سید لایق حسین مشال لوډیو ته وایي د ملیشیا ځواک په دې شکریا ادا کوي چې د پیښې له متاثره خاندانونو سره مرسته وکړه خو زخمیانو سره هم مرسته شوې وه نو په ستونزو کې به کیمرا غلې وې.
ورداو ته کوم پیکیج 3,00,000 روپۍ ورکول هغه په 2008 کې اوس 2017 د په کور د دوی ته د پیکیج آو شي دوی ته د نوکریا آو شي سروزګار دا ورکړل شي ویلې ډیر خلک کندم شو چاخ پی جوبل شوي چاخ وی ګونه خراب شول چاله سونه خراب شول دوی ته د روزګار آو ورکړل شي او دوی ته دغه پیکیج وشي چې په کوټه کې شوی.
نمازانی کور مې په پاتو کوټ کې د نهه پورز د سړک پر غاړه د سولو پیک اپ گاډي پسې بامي چودنا شوی وا چې پکې پولیټیکل انتظامی تر مخه 43 عام وګړي مړه او 10 نور زخمیان شوی ول. دغه پیښې زمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار اخستی دا. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
دروندونکو ل شمالي وزیرستان او د کورمنه پسته وزو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان بیلابیل سیمو ته استانشي به خلک اندیښمن دي چې خای په سرشمیرنه کې به پاتې شي. دوی وای ان ل کراچۍ څخه خپل کلو ته ستانه شول خو د سرشمیرنې په عمل کې په سم ډول نه رجستریږي. خو د جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي وای په واڼه کې یې فوزي چارواکي په دې مسلې خبر کړي او دا مسله به ډېر زر هواره کړي. تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورت کې وو.
پسولی وزیرستان سے د مسعود قبایلانو د مختلف و بند سیمو سے دون کی ویائی چمیزہ د کورونو سرشمرنے د پارا د وطن د لر لر شارونو نارا را سے دل یو خدا سے معلومیجی چمیزہ د کورونو سرشمرنے د عمل نا قصدن بے برخے ساتل کے جو سید انور مسعود ویائی
چیک پوسٹینا بند ہاں انتہائی مشکلات دا فوج دے طرف نہ جڑ دی خلق پورتا نہ پریش دا وی حالانکہ دے کر اچھا نہ خلق رول پڑ ډېر جوش او خروش سره ایسا وخلي خو یغه باوجود نه دي لته رکاوټی نه دي یعنی چې دا کیم اس مردم شماری دا ونه دو نو کپ دغه وشو ماسید کوم په روخ دې ورکه پالو تا ورسی
یو بلکا بایلی حبیب الرحمن زیاتوی
میجو دغه زمخ خپلی ماجین تقریبا درګه د تیرې کړل د دغه کورس مرانه د پوران او واته خوږی دې شه د فاوس نه دا دا یاتوی چې یاره میسته چې څو په کور لیکي د کور سربارو په خپل موجود وي کور چې تنزلاس کا سون هکې دای شي خدا غور تکلیف جوړ دی دوه خبره ده د واته
وزیرستان مرستیال پولیٹیکل آفیسر محمد شعیب خان سره وژغه دا دغو کا بالانو د مشکلاتو نا ما پوانک شه پوزی چرواکی خبر کړی دی دنن ورسته بعد دوی تا دا مشکلات نا ور پېشی جی اغه دا ها زیاته کړه چې د حکومت سره د پریکړې په مطابق د کورانو او سرشمیرنه په موخه د هر کورنۍ سربراه چې موجود وي دا غ په معلومات بعد د کورنۍ ټول کا سون په دغه عمل کې شاملې جی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلندو سپو 2,00,000 یو سل دیش پنزل لزرا 3,00,000 پیتا پنزل لزرا 2,00,000 پیتا او دا انٹرنیٹ للارے پا مشال ریڈیو .com باندے صفا اوریدلشن.
مشال رډیو ته تاسو غوږی درنو ورودونکو وښښوي دی د مازیګر 15 بجې شاین بونیری هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرو لنډی زور
سره مشر د وخت مهم خبرونه د مردان د پولیسو مشر وایي د ولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې مهم تورن نیولې ده په مردان کې وی خبري غونډه د وینا پوښ نوموړي زیاته کړې ده چې تر اوسه شپږو کسانو خپل جرم منلی دی د افغان سپیشل دفتر د پاکستان هغه تورونه ناسم بللی دي چې ګواکې وسلوالو ته یې د پټنځایونو په ورکولو خاوره د پاکستان ضد کاریږي د بلوچستان حکومت د اروپایي ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې د وچکالۍ د ختمولو او ډیمونو جوړولو لپاره د ورسره د 300 بلیون روپو مرسته وکړي پاکستان د پاکستان د کورونو چارو وزارت بغیر د اجازه ته گلگت بلتستان ته د بارملکیانو په تګ بندیز لګولې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر مرستیال مشر وایي په افغانستان کې د نامنې له کبله هلته ستنېدونکو کډوالو ته د اسانتیاو برابرول د ننګونې کار دی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان لغمان ولایت ته رسیدلی دی د لغمان د والي له دفترن په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د چهارشنبه په شپه د لغمان والي عبدالجبار نعیمی د جمهور رئیس د استازي په توګه د ګلبدین حکمتیار هرکلی وکړ د اروپایي ټولنې د بارنو چارو مشر فدریکا موګارینی په مقدونیا کې د ملت پارو لخوا په پارلمان برید غندلی دی او ویلي دي چې په مقدونیا کې اوسنی بحران ډیر له خطره ډک ګرځېدلی شي او د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل ویلی دی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت اقداماتو له کبله د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ اړیکې ډېرې خراب شوې دي
شاهین بنری چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال رابع اکرم خان د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي
دنیا ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د خزانې وفاقي وزیر ویلي دي چې راتلونکي بجټ کې به حکومت نوې ټیکس نه لګوي او ولس ته به زیات نه زیات اسانتیاوې ورکړی کیږي ادارې په وینا چې په بجټونو کې کله هم ولس ته اسانتیاوې نه دي ترلاسه شوي نه هغې ته د صحت او تعلیم په شعبو کې او نه د امروزه د خوراک شیانو او روزګار لپاره په ترجیحي بنیادونو سهولتونه ورکړی شوي دي ادارې زیاتوي چې ولس له مخکې نه د خوراک شیانو په دوایانو ټیکسونه ورکوي نو د هغې لپاره په دې خبر کې به څه خوشحالي وي چې په بجټ کې څه نوې ټیکس به نه لګول کیږي ادارې وایي د اولس لپاره د خوشحالۍ خبردار کېدی شي چې حکومت یو ټیکس ختم کړي او د بنیادی ضرورت شیان ارزان کړي ادارې مخکې لیکي چې ټیکس منځنۍ او تنخواهداره طبقه ورکوي ټیکسونه صنعتکار او شتمن خلک نه ورکوي ادارې په وینا چې د یو ملک اقتصادي خوشحالي د اولس حالاتو نخکاري او دغه حالات دلته سم نه دي ادارې اخیری کلي کې حکومت له تعمیري هلو ځلو سره سره د اولس حالت ښه کولو طرف ته به هم توجه ورکول وي اولس ته دې سره غرض نه وي چې حکمران څوک دی بلکې دې خبرې ته اهمیت ورکوي چې څوک باغی د ګرانۍ او بیروزګاری نه روباسي او که حکومت صرف دې اړخ ته هم توجه ورکړي نو بل دبر لپاره به ووټ اخستو دپاره اواز هم نوشتوي جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کلي کې د بجلۍ د ادارو له اړخه په تجارتي بنیادونو مختلفو منصوبو له د اخیستې شوو قرضونو پوره کولو لپاره د اولس نه د یونټ په سطح 340 پیسې ترلاسه کیږي ادارې مخکې لیکي چې خیبر پښتونخوا د بجلۍ د نظم ادارې وابډانه د 15 ارب روپو چې کم قرض اخستې نو د هغې د ادایګۍ لپاره بوج نه صرف په اولس اچوي بلکې نور 180 ارب روپۍ د بجلۍ د صارفینو یا استعمالونکو نه د وسیلې منصوبې هم جوړه کړې ده ادارې په وینا چې په دې معاملې باندې په مشترکه مفادات کونسل کې خبري اترې کیږي ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د بجلی استعمالونکو هر کال 45 ارب روپۍ د قرضونو په مت کې ادا کوي نو د نو ټیکسونو بوج پر اچول په هیڅ لحاظ جایز نه دي ادارې لیکي د کال 2013 د جولای میاشتې راسي کې د بجلی بل 45 نه زیات وي نو 50% ټیکس پر وسولېږي او د دې نه علاوه د امروزه استعمال شیانو باندې هم ولس نه ټیکس اخستل کیږي ادارې اخیری کلي کې په داسې حالاتو کې حکومتي قرضونه خلاصولو لپاره په اولس د نور بوج اچولو سره جواز نه جوړیږي وفاقي حکومت له دې منصوري نه دا ورکول پکار او صوبایي حکومت د خپل قرضونه خلاصولو لپاره نور وسایل پکار راولي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په ورخه کې تاسو لپاره دوه مقاله کتنه لرو ټایمز ورځپاڼه لیکي د مردان په ولی خان پوهنتون کې د مذهب سپکاوي په تور د زده کوونکي مشال خان وژنه یو شمیر پښتنې پیدا کړي دي. ورځپاڼه وایي په دې قضیه کې د پوهنتون پر انتظامی هم نیوکه کیږي. هلته واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي ژر به امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې زده کوونکي مشال خان قهرجنو بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور وواجه. په دې پیښه کې پولیسو تر اوسه له 150 زیات کسان نیولي دي. ټایمز مجله لیکي په نیول شوو زده کوونکو کې یو شمېر کسان ویلي بلوګر د پوهنتون انتظامیه پارولي وو. د یاد پوهنتون چارواکو هم تایید کړي چې د دوی ځنو ملګرو د مشال خان پر ضد زده کوونکو پارولو کې کردار ترسره کړی دی. مجله لیکي د پیښې د پاکستان دننه او بهر د مذهب د سپکاوي پر ضد قانون ته د بیا کتنې په اړه غوښتنې سیوا شوې دي. په دې هیواد کې د مذهب د سپکاوي مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي، خو مسله دا ده چې که په چا د دروغو الزام هم ولګي نو خلک بلوکیږي او اکثر تورن کس بغیر له ثبوته او عدالته وجني. ناقدین وایي دا قانون ځینې خلک د شخصي ګټو او خپل مخالفینو خلاف په ناجایز هم استعمالوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خارجه پالیسۍ کې تر ټولو غیر واضحه د افغانستان په اړه پالیسي ده، چیرته چې د امریکا 8000 او 1400 پوځیان میشت دي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دي. د ورځپاڼه په وینا داسې ښکاري چې اوس د ټرمپ انتظامیه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي واضحه کړي، ځکه چې په دې هفته کې د دفاع وزیر جیمز میتیز د کابل سفر وکړ او له دې وړاندې د ملي امنیت سلاکار ایچ آر بیک ماسټر هم د کابل دوره کړې وه. دې لړ کې لا د وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرل جون نیکلسن د 3000 نورو امریکایي ځواکونو غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د وسلوالو مخ په زیاتېدونکي بریدونو مخه ونیسي. په دې ورستیو کې وسلوالو په دغه هیواد خونړي بریدونه ترسره کړي چې پکې یې افغان ځواکونو ته سخته مرګ ژوبله اړولې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم کوي ولې بیا ته کوي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنسته
دا غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال اړوند تاسې غواګي درنو دونکو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د اپریل په 18 تاریخ مسکو کې د روس دفاع وزیر سره په یو ملاقات کې ویلي ول چې روس د افغانستان ثبات لپاره لوی رول ولوبوي. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستو کې امریکایي چارواکو پر روسانو نیوکه کړې وي چې افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکوي. ماسکو که څه هم دا نه مني خو طالبانو سره د اړیکو ساتلو خبره تایید کوي. په افغانستان کې د بیلابیلو هیوادونو د نوي سیالۍ او طالبانو سره د روسانو همکاریو په اړه د بشیر غواخ دا راپورټ اوړو.
درې ورځې مخکې افغانستان کې د ناټو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکولسن خبرلان ته وویل په مسلسل ډول ورته داسې رپورټونه راځي چې روس طالبانو ته وسلې ورکوي. مسکو طالبانو سره خپلې اړیکې نه ردی خو وایي وسلې نه دي ورکړي. په کابل کې د سولې مطالعاتو او شخړو حل یو څېړونکي حکمت الله اعظمي نن مشال ریډیو ته وویل چې د څېړنې په مهال یې داسې معلومات ترلاسه کړي چې له مخې یې طالبانو له روسانو څخه د کلاشینکوفونو او وړو وسلو اخیستل رد کړي وو او دوه لویو وسلو غوښتنه یې کړې وه.
طالبانو ته که وسلې ورکړل شوي هم وي نو هغه ساده وسلې نه دي، یو هغه وسلې نه دي چې طالبان یې په اسانۍ په افغانستان او یا په خپله پیدا کولی شي. لري د طالبانو او روسیې دوه مشترک هدفونه دی په افغانستان کې. یو هدف خو مشترک دښمنی د داعش سره ده، یو بل مشترک هدف د امریکا حضور دی په افغانستان کې. ما قدم ویل سی وی دی چې هتا د کندوز په نیولو کې روسانو د طالبانو سره مرسته کړې او یوازینی علت یې په همدغه وخت و چې هلته د داعش حضور لا زیاتېدی او روسیې ویل چې باید د طالبانو په واسطه باندې موږ وټکوو.
یو افغان چارواکی د نوم نه خودو په شرط مشال ریډیو ته ویل روسانو سره د طالبانو اړیکی پاکستان جوړ کړی دی. پاکستان په 1980 مکلنو کې افغانستان کې د روسي ځواکونو پر ضد د افغان وسلوالو مجاهدینو سره مرسته کوله، خو اوس د دواړو اړیکو ښه کېدو په ترڅ کې نږدې و میاشت مخکې د پاکستان پوځ څو روسي جنرالان وزیرستان ته بیولي وو. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ د تورنو په ځواب کې تل ویلي چې دوی د سیمې امنیت لپاره ژمن دي. افغانستان کې د دومره هیوادونو ترمنځ سیالي به د سیمې پر امنیت څه اغیز وکړي؟ د سیاسي چارو کارپو اباسین بریال وای
دا باور یا یو خوشبینی اوس موجوده ده چې کېدای شي امریکانو د داعش باندې چې پچیم کې برید وکړي، داسې تصمیم نیولی وي چې په افغانستان کې داعش په مطلق ډول د 2015 کال تر پایه د منځ ویسي او طالبان به فشار راوړي. هغه چې سولې ته غواړي د پاره ټولې لارې د سولې خلاصې دي چې هغوی کېني د افغانستان د حکومت سره مذاکره وکړي او کوم چې جګړه کوي هغه په شکل د اشکالو دلته د منځ ویسي. که ته دغه ستراتیژۍ د مخې مخته لاړ شي، زه فکر کوم چې روسان دلته خاص تاثیرات نشي اما که په دې برخه کې لږ نورم غفلت وشي، جګړه په پخواني سیستم باندې مخته روانه وي، د سولې هغه په اړه یو واضح نظر یا تګلاره امریکا ونه لري، جمعه د افغانستان اوسته په دې باور چې طالبان به په یو ډېر لوی تهدید باندې بدل شي.
درې میاشتې مخکې په مسکو کې د افغانستان په اړه روسي، چینی او پاکستاني چارواکو غونډه کړې وه چې افغان چارواکي ورته نه وو بلل شوي. تر دې غونډې وروسته غوښتنه شوې وه چې ملګري ملتونه دي پر طالبانو بندیزونه لرې کړي. افغان حکومت پر دې غونډه سخت اعتراض او نیوکې کړي. څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي روسان باید د طالبانو وسلوالې ډلې پر ځای افغان حکومت سره اړیکې وساتي.
که روسیا فکر کوي چې طالبان حمایت کمه او داعش پر وړاندې باندې دا ماته ګټه کوي، دا ګټه نه ده. دا یو شارټ ټرم سولوشن دی، یو لنډمهاله سولوشن کېدلی شي د یو مشکل لپاره کم چې ډیر ورځ مهاله مشکل دی، مګر په د ورځې په اخر کې دا یو ډیر غټ ناورین رامنځته کېدلی شي. کورې د داعش خپله حضور چې داعش مخکیزي دا د طالبانو د جنگ نه بغیر ناممکنه ده. نو دا خپله طالبان دي چې دغه فضا داعش او د داعش غونډې ډلو ته دغه کړې ده، نو جنگ داسې حالت ته وړي چې بیا د کنټرول څخه به مشکله وي.
تیره میاشت د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم مشال ریډیو سره مرکه کې دا خبره کړې وه چې روسانو ته یې ویلي که طالبانو سره اړیکې د ویجاړۍ لپاره وکاري، نو دا اور به د مرکزي شیا هیوادونو له لارې روس ته هم ورسي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال اړو تاسو غوږی درنو ودونکو د دمه وړاندې تاسو د روسي او د طالبانو ترمنز په مبینه توګه د اړیکو په اړه یو د بشیر غوخ راپورټ اوریدو په همدې موضوع ته ورته یو دوه نور راپورټونه هم دي. امریکایي فارن افیرز مجلې د افغانستان پر امنیت او له طالبانو سره د ایران او روسیې د مرستو تورونو موضوع څېړلې ده. په دغه لیکنه کې راغلي چې امریکا، روسیا او د افغانستان ګاونډیان باید په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د هغه هیواد د ثبات لپاره په ګډه سره کار وکړي. د دغه مقالې نور برخه درته شاهین بنيري وړاندې کوي.
فارن افیرز مجلې لیکلي دي ورستو لدې چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په اړه زړه نازړه ده. روسیې او ایران په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره خپل مرستې ډېرې کړې دي. کچره مخې ونیول شي نو طالبان کولی شي چې د یو ولایت مرکز ونیسي چې په نتیجه کې به د افغان حکومت مشروعیت نور هم کم شي. باید د دین وړاندې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه یو داسې لار غوره کړي چې بریالیتوب راوړي، او د دغه لپاره باید امریکا د ایران او روسیې سره سره د پاکستان، هندوستان، چین او خلیجی هیوادونو سره د اتفاقی رائے ته ورسی چې یو هیواد به هم په افغانستان کې کومي وسلوالې ډلې ته پنګي او مرسته نه ورکړي. په مقاله کې راغلي دي چې د راپورونو تر مخه روسیا د 2018 کال راهیسې په شمالي افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. په عین حال کې روسیې د اسلام آباد او تهران سره د خپلو شریکو ګټو لپاره بحثونه هم کړي دي. روسیا ادعا کوي طالبانو سره د داعش وسلوالې ډلې د وهلو او په منځنۍ آسیا کې د بېقرارۍ د مخنیوي لپاره مرسته کوي، خو کېدی شي طالبانو سره د مرستې رښتینې وجه دا وي چې سیمه کې د امریکا لپاره سم مصیبت جوړ کړي. ایران چې په روایتي توګه د طالبانو مخالف وو، اوس د اغي سره د مرستې لپاره هم دغه دلیل وړاندې کوي. طالبانو سره د ایران د مرستې ختمولو لپاره باید ایران ته د یقین ورکړل شي چې پر ضد به د افغانستان خوره نه استعمالیږي. یو خوندي او مستحکم افغانستان د روسیې، ایران او امریکې درې واړو په ګټه دی، خو د پاکستان د مرستې نه بغیر طالبانو سره د ایران او روسیې مرستې سره ستراتیژیکي وړتیا نه لري. مجلې لیکلي دي چې د یو مستحکم افغانستان لپاره ایران، روسیا او امریکا باید خپل ائتلاف بیا تازه کړي، او د دغه لپاره باید امریکا افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه څرګنده کړي. دویم دا چې په اوړي کې د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره افغانستان ته نورې پوځي مرستې ورکړي، او دریم دا چې افغان حکومت او امریکا په هیواد کې د سولې د پروسې یو باوري پلان ته اړتیا لري، نو د دغه لپاره د ټولو خواوو رضامندي مهمه ده.
هم زمانه کالی واغسته، هم زمانه سامان واورو، هم رانه زما کټ جه بوت یو د اتاو میا تا
کی په ماته شو نو ما و چې دا زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د چې دا رڼا تا راو دا پشپک کې پاتې شو.
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورته چې کومې د تفصیلې د لپاره چې د پرمختګ لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې، او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
مشال اړوند تاسې غوږی درنو اوریدونکو، له پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي، له اروپا او امریکا سره د خرابو اړیکو له کبله روسیا ویریږي چې د ګیس په نړیوال بازار کې خپل ونډه ونه بایلي. لیکن وايي همدا وجه ده چې وس روسیا غواړي د پاکستان له لارې هند ته ګیس ورکړي. د لیکنې نورې برخې درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون په مقاله کې راغلی دی چې دا مهال په روس کې د پیدا کېدونکي ګیس تر ټولو لوی مارکیټ په ترکی او یورپ کې دی. روس سره اندېښنه ده چې د یوکرین پر سر له امریکا او یورپ سره د راپورته شوي بحران له کبله کېدی شي چې دغه مارکیټ له لاسه ورکړي، نو ځکه ماسکو غواړي چې د پاکستان د لارې هند ته ګیس لېږدول پیل کړي. د ورځپاڼې تر مخه د روس د قدرتي ګیس غټې کمپنۍ چې ګیس پرام نومیږي له وړاندې یې له هندي انجینرانو سره په یو یاداشت لاسلیک کړی چې دا رنګ د هندوستان او روس ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه ګډه مطالعه وکړي. د ګیس پرام کمپنۍ د بیان تر مخه دغه یاداش هدف د ګیس پایپ لاین لپاره د داسې لارو لټول دي چې پکې د ټولو خواوو ګټه وي. ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي چې روس پاکستان ته ویلي دي چې د دې هیواد د گوادر بندرګاه د لارې هندوستان ته قدرتي ګیس لیږل غواړي. د ورځپاڼې په خبره روس پاکستان ته هم بلنه ورکړې چې په دې پروژه کې شامل شي. چارواکي وایي چې د روس یو غټ پلاوی د اپریل میاشتې په وړومبیو کې د پاکستان د پټرولیم او قدرتي وسایلو له وفاقي وزیر شاهد خان عباسي سره لیده کاته وکړل. چارواکي وایي چې په دغه لیدنه کې له روس څخه هندوستان ته د پاکستان د لارې د ګیس پایپ لاین د غځولو په اړه خبرې وشوې. په دې کې دا خبره هم شوې که چیرې پاکستان په دې پروژه کې دلچسپي لري نو دوی پاکستان ته هم ګیس ورکولی شي، او د چارواکو په خبره پاکستان هم په دې پروژه کې د شاملېدو خواهش څرګند کړي. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان او روس ترمنځ د حکومتونو په کچا لوړان دي داسې تړون لاسلیک شوی چې لمخې به یې د کراچۍ او لاهور ترمنځ د مایا قدرتي ګیس پایپ لاین غځولو ټیکا د روس یوې ادارې ته ورکول کیږي. په مقاله کې راغلی چارواکي وایي چې کېدای شي د پاکستان او روس ترمنځ نورې هم پروژې ډېرې زر پیل شي. پر دې سربیره پاکستان پلان لري چې له روس څخه مایا قدرتي ګیس راواړوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا کزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ دونه اجازه پیښ چې موږ چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چکرې د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
مشاله لته تاسو غوږی د نودونکو په خوص ولایت کې یو شمیر مدني فعالانو د هیواد له ټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اصلي ټکنالوژي د ځوانانو سمبالولو ته پاملرنه ډیره کړي. دوی زیاته کړه یوازې د اصلي ټکنالوژي په استعمال سره ځوانان د نړۍ له پرمختنو او هلته د خلکو د ژوند له اسانتیاو معلومات ترلاسه کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
په خوست کې یو شمېر روڼاندي او مدني فعالان وایي د دې لپاره چې افغاني ځوانان د نړۍ د پرمختګونو سره بلد او اړیکې یې پراخې شي لازمه ده چې د اوسني عصر د ټکنالوژۍ پر مهارتونو سنبال او د دوی زده کړو ته پاملرنه ډېره شي. دوی چې د پنج شنبه په ورځ د خوست د لینکن ښوونیز مرکز لخوا د کمپیوټر د وړیا زده کړو له شپږ میاشتني پروګرام څخه د اته اتیا ځوانانو د فراغت په غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله د ځوانانو د اړیکو د پراخېدو یوازینۍ لاره دا ده چې انګلیسي، کمپیوټر او نورې عصري ټکنالوژۍ سره بلد شي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری مشال لري تول
خلک مدني نهادونه هغه ملي مسؤلیت لري چې ځوانو د تشویق کې جاغه د مکاتبو ترڅنګ د پوهنتونونو ترڅنګ انګلیسي او کمپیوټر ته هم ډیره توجه.
د یاد شپږ میاشتنی پروګرام یو تن فارغ زده کوونکی وایي نن سبا له ټکنالوژۍ پرته ژوند نیمګړی دی.
نوم نعملاته د منځوي اوسیدون کایما هم بغیر د ټکنالوژي څخه ژوند نیمګړی دی. ما د ټولنې حدونو څخه دغه غوښتنه ده چې کار کوي واځي د خلکو په ځهانو کار وکړي. خلکو ته د ټکنالوژي وخې نوې نوې وسایل دی راوړي ترسو خلک ټکنالوژي سره آشنا شي.
د لینکن خوانیز مرکز د کمپیوټر د زده کړې پروګرام څخه یو بل تن فارغ شوی زده کوونکی وایي ټکنالوژي په استعمال سره د خلکو اړیکې پراخېږي او ځان په نړۍ کې ګوري.
نوم مې نصرت الله مشفق دی د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
د هر یو فرد څخه دا هیله لرم ټکنالوژي سره کنیکټ شو تر څو موږ خپل ځانونه په خارج هېوادو کې وینو، په امریکا کې، په جرمني کې او داسې نورو هېوادو کې وینو.
بلخوا د خوست لینکن خوانیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي دوی په وروستیو کلونو کې سلګونه ځوانان هڅولي تر څو له عصري ټکنالوژۍ سره نو بلد کی.
د اصلي ټکنالوژي د فرهنګ د ترویج لپاره لنکن مرکز هر کال په سلګونو ځوانان د انګلیسي او کمپیوټر له برخې فارغوي او دوی هڅوي چې د ټکنالوژي په ډګر کې نورې برنامه هم تعقیب کړي چې دا به وکول شي چې دلته په افغانستان کې د اصلي ټکنالوژي د کارونې ترڅنګ په مختلفو برخو کې د کار او د فعالیت زمينه هم رامنځته کړي.
په خوست کې په وروستیو کلونو کې زرګونو ځوانانو د بهرنیو ژبو، انګریزي، کمپیوټر، ساينسي علومو او ځینو نورو حرفوي او مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. دا مهال خوست له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری انجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي او هر کال سلګونه ځوانانې په خوست هیواد او بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې بشپړوي.
کالج چر تلاړه په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
دي. موږ د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
مشال اړ ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د روانې ګړې اخري رپورټ په لور ستاسو پام را ګرځوم. نن د خیبر ایجنسی په جمبرود لوبو میدان کې د گورنر خیبر پختونخوا فاټا یوت فیسټیوال په نامه د لوبو د میلی پرانسته وشوه. د فاټا د لوبو ډایرکټر چارواکی وای په دې میله کې د ټولو قبایلي جنسو او اف آر نه په سلګونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. په دې لړ کې به 15 لوبې ترسره کیږي او دا به 4 ورځې دوام لري. د لوبو دغه میلې پرانست لپاره د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګلا هم ورغلی و. پر دې محل لوبغاړو وویل چې دوی دغه میلې ته خوشاله دي خو د انتظاماتو نه مطمئن نه دي. خو بیا د لوبو د ډایرکټر چارواکي وایي چې دوی به هڅه کوي چې ټولو قبایلي لوبغاړو ته پوره سهولتونه ورکړي. دغه لوبو میلې ته د مشال رادیو خبریال فرهاد چینواری هم ورغلی او ځینې لوبغاړو سره خبرې کړې دي چې ستاسو پام ورته راګرځو.
زما صدیق اکبر نوم دی او زما تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی. فوټبال صدری ما او انشاءالله دا فیسټیوال چې شروع دی ډیر خپله پروګرام دی او انشاءالله چې دا مخکې نیکس نور کیږي ډیر بخي او زمونږ ایجنسو باجوړ ایجنسی تر شي نور ایجنسو کوم دا خوش دا ډیر ښه خبره دی. موخه باجوړ نه راغلی او زمونږ انشاءالله دا دغه چې موږ یو مش جوړ کو نړۍ ته چې مو قبایل مو پښتانه امن پسند یو.
زما نوم محمد عدنان خان دی. زما مونږ دي سره تعلق ساتم. زه هو باسکټبال کې راغلی یم. دا خو د امن یو پیغام دی. ډیر زیات خوشحالي مې احساسو دي چې کوم دی مونږه ټیلنټ مو شو کول یو مقمل ابي کې مونږ ته دوی رقم مخ کې ویلو چې کوم پټر د غره پر ټیسټ ور پر دومره سہولتونه کوي.
یې رجی شټونه چې کوم دی هغه معیار وایل نه دی. بوتان چې کوم دی هغه خراب دی مکمل لا هغه معیار وایل نه دی. هوټل خاله چې کوم دی هغه بیکاره دی. هوټل پورت چې کوم دی هغه ترانسپورټ سہولتونه هغه شانت کې نه دي. او زمونږ چې کوم بوتان دی هغه باسکټبال پر نه دی. باسکټ
دسمبر گورنر پاسپورٹ گرمی سیزن دے بل دا گیم چکم دے تیر شیون آگا پشاور کی شیو والا چکم دے منگ ہر قسم فیسلٹی اور سہولیات دادا چکم دے خیبر ایجنسی کراؤڈ ماغ شام صرف پلیئر راغلی دلته موجود دی. بل داس د خوراک خبره کوي نو خوراک دونه ناقص خوراک دی. بیګه دی ورته وی چرتا ته مونږه چکم دی ډیلی 500 روپے چکم دی پر پلیئر ته ورکو او په دې ټول گیم کې بچکم دی 7500 روپے بچکم دی په هر پلیئر باندې خرچه راځي. نو زه دا ګومان نکوم چې 7500 روپے بچکم دی دین شور کې واقع چې دی پلکان باندې بدا خرچ کی. ما ٹراوزر خپل پلګه راغیسته او جرسی په جرسی باندې چکم دی 2016 جرسی ده. دا تاسو کتل شي د 2016 وردی رب سره غیسته وغیرہ تر کړل ده او گیم په 2017 کې کیږي. زه نه پوهیږم چې دې ستری کار دی جوړ کړی دی کما پیشل جی دی چې کوم نه پارټا سیکریټریټ دی سپورت سیکریټریټ دی. نو هغه همیشه د پردا کوشش کوي چې د پارټا د خلکو حقوق چې کوم دی وخوري او غصب یې کیږي.
دا مشال ریډیو دا
درنو دونکو تاسو د مشال رادیو نه رسته خبری خبرونه واوریدل چې د پای شی بو تیر رسیدلې وي. سو شی باتی دي چې یو واری بیا شاین بنیری ته وار ورکو چې د خبرونو لنډی تاسو ته وړاندې کړی.
د وخت مهم خبرونه د مردان د پولیسو مشر وایي د ودی خان پونتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې مهم تورنی نیولې ده. محمد ارم خان شنواری تیر مازیګر په مردان کې خبری غونډې ته وویل چې تر اوسه شپږو کسانو خپل جرم منلی دی. د افغان ولسمشر دفتر د پاکستان هغه تورونه ناسم بللی دي چې ګواکې وسلوالو ته د پټنځایونو په ورکولو خاوره د پاکستان ضد کاریږي. د بلوچستان حکومت د اروپایي ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې په صوبه کې د وچکالۍ د ختمولو او ډیمونو جوړولو لپاره د ورسره د 300 بلین روپو مرسته وکړي. په دې اړه تېره ورځ په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټې د مشر عبدالمجید خان چغزی په مشرتابه کې یو غونډه شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت بغیر اجازه تا گلګت بلتستان ته د بهر ملکیانو په تګ بندیز لګولې دي. وزارت ویل دي اوس بغیر له منځوره بهر ملکیانو ته اجازه نه ورکوي چې گلګت بلتستان ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مرستیال مشر وایي په افغانستان کې د ناملې له کبله هلته ستنیدونکو کډوالو ته د اسانتیاو برابرول د ننګونې کار دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغانستان لغمان ولایت ته رسیدلی دی. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د جمهور رئیس د استازي په توګه په دغه ولایت کې د ګلبدین حکمتیار هرکلی وکړ. د اروپایي ټولنې د بارنو چارو مشر فدریکا موګارینی په مقدونیا کې د ملتپالو لخوا په پارلمان برید غندلی دی. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت اقداماتو له کبله د اروپایي ټولنې او ترکیې اړیکې ډېرې خرابې شوې دي. برطانوي پولیس وایي په لندن کې د هیواد له پارلمان او نورو حکومتي ودانیو سره نږدې یو 20 کلن کس د ناقانونه وسلې درلو په تور او د ترهګرۍ د تیارې په شک نیولې دی.
درنونکو هم دې سره خپل کوربه ګلایاز د خبرونو وایاند شاین بنیرې او تکنیکی همکار اساق امیری له تاسو اجازه غوړو سوال او بیا هم د مشال لړیو خوندور پروګرامونو سره سار نه بجی تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په همدې صفو پاتې شونو د ویو ای دیوا رادیو خبرونه بابا وري خما خام ولري خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.